د ژوند رنگونه د ژوند د رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده په زلزلو خبرې کو زلزله څه شی ده ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي د زلزلې عوامل څه دي د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب په شپږ نیم درجې و او مرکز په بدخشان ولایت کې تر مځکې 190 کیلومتره لاندې و نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان پاکستان او هندوستان هم ولړزاو او په افغانستان او پاکستان کې تر شلو ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډیر کورونه ونړېدل تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر دواړو میلمنو ته هرکلی وایم لومړی سادات صاحب که تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي
سلامت سی تاسو تاسو ته تاسو درون میلمات او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ورسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کې کېږي مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې تکتونیک پالټس ورته وایي د دغه نه تشکیل شوی ده نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پالټونه یعنی د کله چې پالټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغه ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزو ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کېږي اوتومات ضرر یې مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسالې ته اشاره وکړو هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی
ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول انجینیر صاحب سادات یو بل پښتنم له تاسو څخه کوم هغه دا چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډیر لوړ وي خو تخریب کم وي خو کله کله بیا د درجه ټیټه وي لیکن تخریب زیات وي د دې دلیل څه دی
مننه ډیر ښه سوال مو کړو دا ګرچې ډیر ټکنیکی سوال هم ده خدای دې وکړي چې موږ وکوي چې اوریدونکو ته دا مقنع ځواب ورکړو یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کیږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغه باندې سنجول کیږي نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نظم ځکه چې موږ اوریدونکو ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایټ پیک انجینری برخه د یو تخصصکو نسی نو مسله په دې کې ده چې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کیږي تاسو ډېر ټیکنیکی سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازې د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې راشروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره را نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې ډېر شتر اندازه ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه ډېر شتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي، نو چې د اویا نه ډېر شي بیا دته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله رشتر هم ډېر کم وي، غیر معیاري ساختمانونه چې
دې مسلې ته به وروسته راشو. بله دې مسلې ته به وروسته راسو چې قومي ودانۍ کومېدي کوم یو ته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکي ودانۍ ویل شو، دې موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو څنور خبري وکړو. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړ چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر مځکې لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و، کنه دا د ورستۍ زلزلې چې یو سلو فکر کوم 9 کیلومتر لاندې و شدت یې ډېر شتار په حساب ډېر زیات او شپږنیم درجه ډېر قوي زلزلې و، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بل مسله هم ک زما زین ته ګرځي نه پېژم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي، د ځینې عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلما سادات صاحب ته، ستاسو درلو اوریدونکو ته، همکارانو ته. خبره دا ده خو د خپل ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، و استینوسفیر دی. اتموسفیر خو تاسو معلوم دی دا د ځکه سر فیصله هوا او تر جاذبه د ځکه پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د ځکه دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن د ځکه دی چې د مذاب او د موادو نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزکه د غیر متجانس موادو نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینې چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزک بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د اخري زلزله 6.8 درجه ریشتر وو. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې کچی دی ډیر غټ لغزش وی، نو شهر تمرم چې عمیق وی هغه په سنتر په هغه اندازې تقریبا ډیر لري او ضربه شدید وی، او کچی دی هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وی کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه به هم لږ وي. خبره په دې کې ده، نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښکوېدو له امله ده. دې ته مونږ زلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دا دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازات صاحب وویل، بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته ځي، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو. هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودزیکی، یعنی دیدی چی علائم در زلزله مون کولای شو پیشبینی کوی، یعنی پر دا درزونه چی د ساتلایت اکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې دا درزونه ډیر واضح جیودزیسان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودزیکی شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچیری په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق سوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه دلو چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي، اوبه استخراجی استخراجیږي، دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه سي، یعنی تحقیقاتی مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه، ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هېڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب سوله، دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کیږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوژیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دي مځکه معلوم شي، هغه ساختماني مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ولې ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقه چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخت له غزنی نه خبري کوم سروان صاحب.
مهرباني کوي زابلای صاحب.
مننه کوم ملمنو ته هم سلام، او پوښتنه می ده د ملمنو محترم، افغانستان یعنی د اټکل مخې د هوا د اټکل مخې افغانستان آیا سش کال د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هیوادو سره کې پرتله کو څومره په افغانستان کې ډیری زلزلې کیږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډیره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدر منو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري، په دې خبرونه کې په زلزلو خبري کوو، په عواملو یې خبري کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزلہ پیشبینی کېدای شي او کنه شي کېدای دی چې دای وای چې امکان څومره دی؟ که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزلہ دنیا ډیر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډیر زلزلې هم کېږي، چې په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟ ډیره مننه
دی ورور د پښتنه. زلزلہ خود سی یو پدیده ده چې قابل پیش بینی د دقیق نه ده. خوب هم نظر به مسکنه قراتون و مثلا کلمه قراتون چې مثلا کال کې ادمن یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم دقیق نه مستثنا نه ده، نو ځکه هم احتمال ده شته چې هر کال یو قوی زلزله په افغانستان کې وشي، ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي یا دغه فال چې د سیمې دی د افغانستان یا وین چمن ده او بل د هریرود ده، دغه درزونه ډېر د زلزلې فال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې موږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډېر د لس ورځو نه په ډېر موده ده چې کتابونه په مختلفو روایاتو را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل څلوېښت ورځې زلزله وشوه په دغه لاین باندې یو ځلې، ځینې وایي چې لس ورځې. خو په عادي بڼه چې ونیسو یعنی د لسو یا شلو ورځو نه هم ډېر داسې په دغه لاین باندې زلزله وه چې بیا کابل مکمل هواره کړی و، نو دا خطونه ژوندی دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو. په ټول جهان کې دغسې دي، د افغانستان د دې
نه انجینیر صاحب یو مسله د ډیر زلي داسې شوی دی چې کله پرلپسي ورختونه وشي بارانونه وشي بیا ورپسي زلزله راشي ایله ورښت سره ارتباط لري او یو بل مسله دی غاز ده په کوم سیمو کې چې غاز ډیر وي تر ځکه لاندې ایله زلزله سره څه ارتباط شته او کنه
تاسو خایسته سنوګره دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي نو کله چې موږ تاسو بیراویا مصرف دی اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کیږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي یعنې دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شل کونو په جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دې معضله سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه دا هم یعنی باعث دی کیږي چې ځمکه شیټ شي او ولړزيږي او زلزله وشي نو یو ولایت هم همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کیږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه نو دغه ښکته طبقات دکی خو که جذب نشي دلته په افغانستان کې دلته دا چې د سطحي اوبه ټول ځي د سې ویالو باندې بیا سپین ته ځي
بله انجینیر صاحب و بخشی چې ستاسو په خبرو کې ول ویدم ستاسو خپل خبرې په یاد لري یو اوریدون کې لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري بیا به تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي مهرباني کوي آزادی رادیو ده
مننه اربد نادر صاحب سلامونه وایم محترم بلکې ټول اوریدونکو ته محترم
سلام
البته موږ نظر خدات مننه سنسي خپل بل موږ نه په هنر له خبره خو بعض وختو کې ګور افغانستان کې نو زه تر وختو یو غوښته دا موږ تاسو ان د سې غړ غړ تمرینونو تقریبا لکه نور نړۍ کې شي نو دا د افغانستان کې دي زه تر جوړ کې دي معیاري په کده ته هیڅوک تقریبا د سې په ګرو کې شي دا تاسو صحیح جوړ کی یعنی دا د نړۍ شاله باندې تاسو کې دا زلزله کې پکې دي نو دا د دې ځکه په شورې تقریبا زه تر وختو کې موږ ګورو سې دا کورونه باید شمر سه د رقمي چې تختو له جوړ شي دا به څه ډول چې زه تر جوړ کې دا یو ډول شي ان دا باور سره یزګان کې تقریبا اخذ تر زو په فټه فاجا ولا سانکی ولې په بازار نو ته ولا سانکی دومره څه کوشش نکړي
صحیح سلامت اوسه پدې به هم برسته تصحیح پرونه اوري پدې به خبري وکړي چې څنګه کلک د موزل زلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي فعلاً زموږ کوم ودانه چې دغه څومره مقاومت دي پدې به هم خبري وکړي انجنیر صاحب ساده تصحیح په خبري بشپړې کوي بیا به راشو هم دې موضوع ته مهرباني مننه
کوم نو منظور مې دغه چې په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چیش منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې یعنی د اوبو سطح کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کیږي په همدغه مرکزي ښار کې نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی یعنی خلک به فوجو په سیر سرګردان شي دویم به د سیسی چې د ځکه خپل د سطح دا د دې نه نشاست به اس کې ځکه د الله له طبقه خو وبدي دا خالی پات کی کله چې موږ راباسو ته یو تاسو وګورئ چې موږ کویګان موږ تاسو د غجاور تاګانی افغانستان کې ستړي هر قدم کې سړی دی جوار تاګانی ستړي کله کله خلک ولری سیستم باندې یاري خپل پټي ورغوندي وبکي ځکه د سې استاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیري له هغه څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا څاوي سولر سره د برق انرژي تامین کیا او برو وسی نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي باید د فرنشاس کې وو تهران خاطر سو ګورای په کال کې تقریبا 1 سانتي یا 15 سانتي پورې فرونشاست کې اندغه چې کابل هم تر 15 سانتي په کال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسيږي. ته وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع ته وخت مخکې چې یو زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادداشت کړی و. هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه. نو داسې غږ یې ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو ورباندې لیکنه کړې وه چې دا احتمال لري فرونشست اوسي، ځکه د کابل هم د حکومت طبقات خالي شوي دي. دا د جګړو بلمندلون ته به ډېر نقطه کوي، ځکه کله چې د دې لاندې پالیسي کله چې ځمکه لږ مثلا 15 سانتي فرونشست کوي یا سټلمنټ کوي کینی، نو دا بلمندلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي. نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا د سم مخکې تر دې چې د مقاومو ودانیو په اړه خبرې وکړي، کلن په دې اړه مرته وست. مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي، لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کمی چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخته دې چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه دې باندې یو تماس ونیسم چې دا څه ده چې خپل دننه په مځکه کې مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي وځای د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش را پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به په دې چې ک په عمر خو اکثرا ابهار دی نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډیر عمیق وي، او ک درجه د رشتر د زلزلې اته درجه نه لږ وي، نو دلته دومره نه احساسي ک در اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلای شو، او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي، او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې د نن په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان د ځایو کې پیدا کیږي. چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته، مونږ خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظ باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد، دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ، جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي، دوی دغه په تعداد کې دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړی دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اول او دوم منزل او دا منزلون ډېر احساسوي، او پاس منزلونه نه احساسوي. په دې چې د یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بل طبقه مخالف حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي، تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی، یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبت دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په ستاسو دی آرام دی. بله ډیر مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی ښارونو کې د کابل په شمول ډیری لوړې ودانۍ جوړې شوې، به شمیره ډیرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم پکې خوړل شوی دی او کنه؟
ډیر مننه. ډیر اساسي سوال هم دغه دی، نو دې ته به ښه لکه تفصیل زما لکه تاسو د فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین سي، اول باید د دې خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، اغه د دې خاورې د پټس چې موږ ته بیرین کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکړي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم دی، موږ نشو د تعداد او نوعیت ته انکوزن تعدادونه د سیده چې یو لوخ دی، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایي ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فټي دی، سټریټ فاونډیشن چې هغه د متوسط منزل ته مزنه مثلا شپږ منزله یا اوه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ دی، سنګل فټینګ دی چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله، چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کیږي. تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي، د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، هغه خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري، ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي، خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي، موږ دغه هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان او نور راغلل، دلته هغه خپل استانداردونه ځای په ځای کړل چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینو، بلند منزلونه ټول په هغه استاندارد ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغه په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي، په دې فرمونونو کې اچو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو، بیا تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاین او. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپله تجربه تاسو وایم. اکثرا دغه 90% یا حتی وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نه شئ پیدا کولای. ډیر کم به پیدا کوي چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا شل منزله وي یا 15 منزله وي، چې تاسو راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویده شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشه مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته وروړل کیږي، هغوی ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانۍ، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، دا ټول امکانات آیا پکې په نظر کې نیول شوي دي که نه. کابل کې خود یو ګلګل میری و دغه شل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالې مربوط کیږي، دا د دغه مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام د لنډمنزلونه چې کابل کې تطبیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز و او چمن خط د دغه نه تیر شوی ده، دغلته باید دوی ټول دغه لنډمنزلونه چې جواز ورته ورکوي، چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالې کې ده، د باید دغه ټول نقشې ویزه کړای وای د ټول بخښنه به د سیاوی ویزه ان کړی دی ما ته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای ما ته پلاس راغلی ځکه زه ټکس انجینر یم اکثر یاد ما شاګرد براولم یا به خپل ورسره مخامخ کیدم نو دا به ډیر دردونکی وو چې کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزل نه مستقیم تهدید لاندې دی اوس خو کوم لار هم ورته نشته ده او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کو هم امکانات دومره نشته دي په دې لحاظ موږ ته ډېر ضعیف یو نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې او بله خبره دغه ده چې هلته موږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها چې هغه مسئلت او د دې ناحیه سره امانګي د ښاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغسې دي دا نواحي او مسئولیت دغه ده چې کله یو تمیز یو ځای کې تطبیقېږي دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې وروره تا نقشه اخلي څه شر وایي نه نو داسې یو یعنې لږ روپ خبره چې وشو یعنې راسته خبره وکړو داسې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان و چې یعنی باور کوي هېڅ تمیز نه بده چې یعنی پوښتنه نوي شوی چې تا څنګه جوړ کړو یا بل وکړو د اقتصاد زمینه ډېره وه نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو هر چې مخکې هم ما د ټولو تلویزیون سره برنامه لرلې په همدې غاړه چې چېګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت به وروسته لږ مشکلات چې راغی هغې ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکړو یعنی اسمان عامه ته دغه انګیزه ورکولو چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي اوس تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلکو خو دومره معلومات نه لرلې چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي دا باید محاسبه شي خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه اوسي دا کارونه ونه شول دومره دقیق فقط یو چا چې باید باشي ته سپارل او چټنه تر به ورته ګاز کول او چورونه تجربه کړی به
ډیره مننه بله یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو وای چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبرې وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزله خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همدا صفاتې خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانې سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي که تاسو په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني
مننه رښتیا مګه سره په دې چې د سپېڅلو سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده تاسو په هرات کې چې زوم د ګمبدي د ګمبدي خپل په صلاح خښتي داسې سره اوډل کیږي چې مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموماً یو منزله کورونه دی یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړوي روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړي یا د عمو خښتو جوړي نو دغه واجب نه هغه په سر کې هم په صلاح کاغل دی دومره کانګرس نه دی چې د دې په اصطلاح درون ووسی او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خوا لکه انجینر صاحب چې ول دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندارد جوړ شوی دی دا نور خو کابل ښار وګړي نور ولایت کې واقعا د فساد له امله نقشی هستن ویدیو سو اینه دی
بله اینجینر سیم نادم خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کولشو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریک دیر لرو دا خپلا خاوره چې په خې خې کې وزنی جوړیږي دا د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړي مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي دا ټول مادن دی او عموماً کوشش دی وشي چې د پخو خښتونو استفاده وشي په دې چې په خې خې کې هم په دوبی کې سړه ده په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت یې ډېر دی په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې در لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکي مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او همداراز انجینیر سید ذبیح الله سادات.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري. هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه ته موږ وایو پنځه درې کې چې وایي ډېر وي هغه ته مونږ تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغی ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغې ته وفل سلب وایي. د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو زنې مساجدونه مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاین هم چې وایي ډېر وي هماغه لفل سلب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړپوړي دي پوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي هغو کې غټې وایي مثلا حدودا د دې شپږ نیو یا اووه مترونه ډېرول بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس مونږ ورته وایو چې قیچي پوش په فرستي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نوی سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغه باندې هم دریږي. دغه تاسو به د یو بازي سالونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متره دي یا څلوېښت متره دي یا پنځوس متره دي همدغه پی وي باندې درېدلی دي. خو بیا کانکریټ یوازنی ای به دغه ده په دنیا کې چې درون ده او مخې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب مو لوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېرېږي، ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دغه ده چې وي مسئله کېږي وزن د تعمیر ضرب د یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي. نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي. نو خبره دې چې د غټ غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هماغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي، لکه مخکې چې ډیزاین شوي نه دي. نو دغه آینده کې داسې مشکل ورته پېښوي چې مونږ ډیفلکشن ورته وایو، چتونه یې داسې خامش کوي یا مثلا را زوړندېږي. د سیلر ډیفلیکشن کې منځ ده چې یو کله کله 15 سانتي یا 8 سانتي د سی منځ دغه منځ کې د چت د سره خطا شي دغه سی د پاتې کیږي نو دغه زه به غکې سره سره ضروري چې دغه څنګه کوم څه چپای کما پریدم اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 تمریسي سره ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خدرو صدیق سره وینه او په غشل کال کې به غوري ورته سره یو دولتي و خو چتونه هم دغه ډیفلیکشن کړی نو په دې اړه یعنی ډیر مشکلات دی ورخه کې
بره
چتونه
بله ډیر مننه سلامات اوسه سادات صاحب
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرښه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه په دې چې تاسو وګورئ داوود خان د وخت زلزله داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله دا تا وزیر اکبر خان ساعت تاسو ګورئ ټول دوه منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دی چې دا کرخ تر چمن پوری دی نو پر دې کې کرخ باندې پراته موږ په جوړیزي او کارټوګرافي لوي اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی البته موږ نقشې لرو د جیو ډینامیک په نامه یو پروژه و چې مخبل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو ډینامیک جوړ کړی دی چې کچیر دولت وغوړي کولای شي تا کرخ منظم موږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسات با جوړ نشي او په کابل کې په خو مونږه ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنولوژین په نامه یو پروژه و چې مونږه هر شپه میاشتې د کارټوګرافي انجینران اندازګیری کوله او په دې چې دولت تضمین ورکړي یا دولت یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کم دومره تغیرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیخي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سی تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دا علائم د زلزلې یا تغیرات د دمځکي د قشر پښبینی کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګيري په اساس باندې نو دغه د پاره زبس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید د ستاندرد اداره همیشه د تولید د پیسې د ورګاتی مواد ساختماني مواد به سخت تر کنټرول نه ونیږي چې هغه سیخ ګول دی چې تضمین دی چې هلته وارديږي یا د نن افغانستان کې تولیدیږي با ستاندرد په نظر کې ونیول شي په دې چې هغه انجینر چې ډیزاین کوي ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندرد په حساب کوي دوی خو نه پیږي چې دا غسی غول مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 13 14 ستاندرد کوم دی نه دوی ته معلوم نه دی دا د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې کې جوړیږي بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانو چې جوړ شوی دی ټول سپټیک تاګان لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سی کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه د سپټیک چا دی نه دا ټول فاضلاب دی یو خاطر یو شي برته دی په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برته استفاده وسی هم د نورو مواد نه استفاده وسی هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مزیک لاندې اوبه کمی نشي دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایل باندې
ډېر مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته تاسو سپارښتنه څه ده
د زلزلې
په جریان کې او د زلزله مخکې دغه په دوه فاز باندې تقسیم کیږي او د زلزله نه وروسته هم په دې فاز باندې تقسیم هوای شو. نو د زلزله نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټو قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلور قرار مونږ لري، مثلا نو تاسو چې په اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دا څه وقایع چې ذهنم ګومان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوړن چې مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو سملولی نه یي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نکو، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې باندې نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنې د همدغه بید یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفته نه هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې موږ شی وکړو، زلزلې په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانډردو مملکو کې او ستانډردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې غش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات د معیاري مهندسي شوي نه دي اکثرا، نه چې داسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرامه فی متر مربع، 200 کیلوګرامه فی متر مربع باندې ډیزاینېږي، دراوه چې عادي اتاق 300 کیلوګرامه، یعنی دوه چنده دغه امر زلزله او دغه څنور مسائل په نظر کې نیول شوی دي. وزن یې فاین، نو په هغه امکان مثلا لفت نه استفاده ونی شي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه احتراقات ونی شي په جریان کې. نو کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي، څو پلس کې باندې پاتې نه شي. نو تر هغه امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا پار ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکم خو زلزلې په جریان کې دا تعمیر چپه نه شي، خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چاته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکړي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانې لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشمه په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کړي؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
ډېر ښه پوښتنه وکړه. یو قاعده ده ترنګل تماما، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، یم چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترنګل تاسو په بوډي لانګویج باندې ترجمه کړم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترنګل په یعنی مسله په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی هم غورځي د دې میز پر څنګ ولګېږي چې موږ مسؤول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې کمیاری تعمیر ډیزاین شوی فاطمه د زلزله په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کیږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنس فریم موږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کیږي، ځکه کابل د دې په کټګوري کې موقعیت لري د زلزله. چاته ای سی ایس ای جی اک یعنی ټیکنیکل چلو شي د دې مصوبات غوړي سره یو ګری کم کټګوري کې ده، او کابل چې کله موږ مصوبه کوو د دې په کټګوري کې راځي. دا ځکه چې باید مکمل تعمیرات د سیخ بندي د لحاظه
دغه سیخونه سره جنگ کیږي د دې مرکزي نه به سپیشل مومنت کې فرق کوي چې دلته کې تفصیل ورکوم خلک کیږي نو مسله دا کې دا چې په تعمیر ستاندرد ډیزاین شوی وي سره کوي چې زلزله په وخت کې چې مرتفع منوزل کیږي اما دلته تنسي د مشکل نشته خو که تعمیرات د ستاندرد ډیزاین شوی نه وي خو اصلي چې دا مشکل څه چې مثلا دغه ونړيږي یا مثلا ګارډر کراکی کی یا دغه یو بل جالب خبره دغه ده چې میتاسو دغه عادي ځان کې کلیدلې د یو لارګي چې عمودي د سپورت یونیسو چې د سیو خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا دغه تعمیر هغه کوم څه کوي د زلزلې په انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه بیا د زلزلې په موثباتو کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا چې د مرکز سکن د دې مثلا کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل موثبات دي هغه دی
بله
ډریفټ موثبات مونږ ته وایي چې انجینری کې نو
خبره مې ته غوښتل تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندي څوک پات شي نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نورې خوې ول بشي او کنج روخ پات شي
بله خو کنج د یو ځای د مونږ ته ټول په یو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دوو ګارډرو یو پای نه ده دکه هغه کونج مقوی زنده ده فهمید او دغه وسطی فضاوی چې دی مثلا د ګارډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې مونږ کله قرار نیسه احتمالا که د غذای نه کراک وکړي مونږ ته صدمه را رسیږي یا د چت په مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي مونږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته دشي زیات کور کوي عمودي او دغه چت زای په زای د اتاق منځ ته راځي نو بهتره هم ده چې واغه کنجو کې د سینوی چې اکثرا شون هنګ یا د سیزونه نه چې په موږ باندې راو
بله او بل ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په د پیډی له لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلې ک زلزله ډېر ځسي سړی وګرځي د درېدو په حالت کې استعمال د چوغ غوړي سره چې څه ولګيږي نو به تر همدغه د چې مثلا د ناس د څه
نیمه ناس وي بله
او نیمه ناس وي چې کله چې څه پس کیږي ځل نه راو درېدا همدغه کوټه د مثلا خپل اپارټمنټ دی وتړي او کته دي ستاسو شي
ډېر زیاته مننه پرونی وخت هم پای ته رسیدلې دی ل محترم انجنیر خلیل احمد نادم او همدارس سید زبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجنیر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لته چې درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان شدو مد او کیسه زمادا چې سرسری دا خار کې روان قاتل خبر کوي چې زندگی دا خار کې روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان بزڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان در سے ختلم در تمی وانا قتل میں بخا در سے ختلم درتا میوانا قتلوا میں بخا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر
تپنا راوڑے ہارون لدردنا نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑان دا توری